سلامونه د سهار ته بجیش پیز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو استل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسله هغه وکړه چې تاجکستان تیر میاشت لزګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته استل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری استل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانون په یک اولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼي او موسی سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانون یو میلیارد او 100 میلیون افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتره نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکې په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنوري له 1 تر 3 تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوي. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلاوطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویتهاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اوریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخته رسیدو او له خپلې واد څخه وتلو وروسته په یوه لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده څپانده او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د سویډن د ملي امنیت څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتونو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2024 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې اتلس کسان چې څوارلس یې ملکي وګړي وو وژل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکي وګړي دي. د یونما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نشټو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرجوب لري اوښتي دي. یونما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 11 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خونړۍ پیښه د نومبر په 21مه هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 11 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری عارض وایي سره له دې چې امنیتي پیښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نه څه پیښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومتداري په لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت ټکنه شي.
د یونما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلوخمري ښار کې په یو بمی چاودنې کې 8 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 48 کسانو ته مرشوب له اوښتي چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوازینیو نړیوالو لوبو کې په ښه لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله یم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ماته راکې. دا غسو چې تر شا ډیر زیات مهنت او خواري مونږ کړې و. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ هغه اعتماد چې کوو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2024 کال کې په 1400 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 1410 منډې جوړې کړي او 1410 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړي. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړي چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړي چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړي چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلووریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان شامل دی.
و اسرائیلی خزې چې په غزې کې د حماس د تونلارې ډلې له لوري یرغمل شوې وي او شاوخوا 14 میاشتې په بند کې وي، په وروستیو ورځو کې له آزادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونل بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرائیل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوی وه خوشي شي 8 تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبه په شپه د حماس لخوا ترلاسه کړی، له هغو 3 یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل 8 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي 15 نور یرغمل ژوند دي. د زیاته کړ چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنوي ته خبر ورکړل شوی، خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د ازادۍ بل پړاو به د پنځشنبه په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبه ورځ ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلی رسنیو د هر یرغمل شوی په اړه کیسې خبرولې چې د اندیشمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرلپسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو لغړیو دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو شزو سره په تیرو 14 میاشتو کې هر اسرائیلی بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشی شوي اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده را خلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوي چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په 10مه آزاد شوي. رومي ګونن ل خپل ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللی و. د هغې یو شمېر ملګري ووشل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندل چې ټپي شوی و او د مرستې هڅه یې کوله، خو هغوی هم ووشل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړ چې له خپلې مور سره په ټلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د سې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
هغه وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، نو باید اول یې ونه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپه نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟